دشپه نه بجه شوه د ازادي راډیو یوه بلې خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادي جبهه په نوم د طالبانو یوې مخالف ډلې ادعا کړې چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامی برخه راکټي برید کړی. د جبهه نن په یو بیان کې وویل په دې عملیاتو کې چې لس دقیقې دوام درلود طالبانو ته د سر و مال درانه تاوانونه اوښتي دي. خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګېدلي دي. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیان کې ویل چې په کونړ، ننګرهار، سمنګان، بامیان، بلخ، کندوز، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې سبا د نسبتا شدید باران، برېښنا او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د بیان له مخې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه هم شوې ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر و مال زیانونه واړول. د سرو میاشتو او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له 5 کلونو کشر 2.5 لکه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغېز شاوخوا 10 لکه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 1.4 لک ضرور ماشومان او میندې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. سری میاشتې او سره صلیب اندېښنه ښودلې چې ښایي د سړو له ډېرېدو سره د خوارځواکو ماشومانو او میندو وضعیت لا ستونزمن شي. اسرائیلو نن د لبنان په جنوب کې د هغه هوایي برید له کبله بښنه وغوښته چې په نتیجه کې درې لبناني سرتیري ووژل شول. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د پوځ پر ضد جګړه نه کوي، خو عسکرو یې داسې وانګیرله چې د ایران پلوې حزب الله ډلې د وسلوالو کوم موټر یې په نښه کړی دی. د اسرائیلو په برید کې د حزب الله د یوې اړوندې مالی ادارې له لسو ډېرې څانګې هم په نښه شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په دې مالی اداره کې ډېرو عامو خلکو هم خپلې د سپما پیسې ساتلې. په داسې حال کې چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار وژنې ټول منځني ختیځ ته ټکان ورکړی. حزب الله تېرونی اعلان وکړ چې د اسرائیلو د اشغالګرو ځواکونو پر ضد یې د جګړې نوی پړاو پیل کړی دی. د البانیا مخکینی ولسمشر ایلیر میتا د فساد د هغو تورونو له کبله نیول شوی دی چې د دې هیواد د فساد ضد ځانګړې څارنوالۍ لخوا پرې لګېدلي دي. د دې تورونو جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د میتا ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل د پخواني ولسمشر نیول یو غیر مسؤلانه اقدام دی. ښاغلی میتا په تېره جون میاشت کې هم د ځینو مسایلو په اړه چې د بې معنا خبرې بللې وې د ګرویګنو لپاره احضار شوی و، خو د هغه مهال ویلي و چې دا مسایل په ده پورې اړه نه لري. میتا له دې مخکې د البانیا د صدر اعظم، د پارلمان د رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر پر دندو هم کار کړی و. او د افغانستان د فوټبال له 10 کلونو کشرې لوبډلې نن فلیپین ته 8-0 ماتې ورکړه. د دې بریا په پایله کې چې د آسیا د 10 کلونو لوبډلو د 2015 کال د جام لپاره د لومړنیو مسابقو په ترڅ کې ترلاسه شوه، افغانستان د بی ګروپ سر ته راغی. په دې ګروپ کې افغانستان له فلیپین، کمبودیا، بنګلادش او ماکاو سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د چهارشنبې په ورځ له ماکاو سره وي. ماکاو خپله لومړۍ لوبه فلیپین ته 0-0 بایللې وه. د افغان ولس کلنو دریمه لوبه به د جمعې په ورځ له کمبودیا او وروستۍ لوبه به یې د یکشنبې په ورځ له بنګلادش سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې به واورئ چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیځ د مخالفې اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه چې طالبان پکې د ګډون لیوالو سبا په روسیا کې پیلېږي. په دې اړه به د چارو له یو شنونکي سره مرکه واورئ.
طالبان حمله کا ایران شاید ذهن کې دا وګرځي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او دغه انزوا څخه ووځي.
د طالبانو حکومت له کابل او څو ولایتونو څخه د لسګونو سره سوالګرو د راټولولو خبر ورکوي.
خلق فامیل لري او خلق په غاره دي، ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه یې ټوله نه غسی راوځي د باندې ورې خواته چې ګوري سوالګر ډیری.
په نورو موضوعاتو کې، په بامیان کې د کچالو حاصلات سکل ښه وو خو بزګر وایي چې بازارونه نه لري. نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې د حکومت مخالف فتح الله ګلین چې په کودتا تورن و په امریکا کې په حق ورسېده، او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندېدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه کوو.
فوتوګرافي تصویر د کیمرې تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل په هغه کې نه راځي، یعنی دا دغه په حدیث په حدیث کې زم کې نه راځي اصلا.
په دې اړه ستاسو پیغامونه هم واورو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر په 22مه د بریکس په نوم د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړه شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو ښکاري چې نه دي وربلل شوي. له دې مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دا سیخکاري چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي وو دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو دا روان اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
د نګدون زګومان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول درکم اقتصادي غوندې چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې قایب وي همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیه، هند او چینی لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نومونو له تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه یې له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونو په یوه خوله باندې دا ویلي وایي چې په افغانستان کې د داسې یوه حکومت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیه د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیلمن و چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وویل چې په دې اړه به د بریکس ټولنه پریکړه وکړي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اولې طالبان په سرمشریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده.
بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو او اوس مهال لکه چې دوی پخپله ویلي وو څلوېښت سلنه د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضاو لخوا رامنځته کېږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب دا خلک هم پکې داخل شوي دي او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید ناخالص لکه چې دوی دا کوي درې تر څلور سلنه زیاته ده د جی سیون په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
حافظ صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی او په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دي چې دا بین المللي مالي اقتصاد د جی سیون پلاس کې دي، د امریکې تر مشرتابه لاندې دا سیستم د سویفت په نوم چې دی او دوی کله ناکله اعلانیي چې موږ دا هیواد تحریم کړو هغه هیواد تحریم کړو، په دې خاطر دي چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که ستاسو پام وي په څو ورځو دمخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کړي او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کړي. نو د دغه اصلاحو هدف دغه و چې اول خو دوی ډېرې هلې ځلې وکړې چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاسته نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزان وژغوري او حتی دې ته پریکړه وکړه چې موږ به خپل کرنسي هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې به رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بین المللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغوو. نو دا په خپله د جی سیون په مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په دې د دوی په غونډه کې ګډون وکړي د کازان په سبانه غونډه کې؟
زه خو نه پوهیږم، اول خو دا اوسنۍ حکومت د افغانستان د دوی د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوي دي او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو او اوس مهال هم څلوېښت میلیون ډالر په فزیکي توګه هر میاشت هر اونۍ د سرپرست حکومت ته ورکول کېږي. اما سره له دې بیا دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. که چیرې دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي، آیا بیا هم د غربي هیوادونه لکه امریکې لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه؟ دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب وبخښئ، دوی څه ترلاسه کوي که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان؟ طالبان له دې نه څه ترلاسه کوي که لاندې راته ووایاست لطفا؟
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي د سویفت سیستم څخه بې برخه دي. دوی نشکوله چې خپل پولي انتقالات ترسره کړي او د بینلی هغه مؤسسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د IMF چې د امریکایانو په لاس کې دی او د دوی متحدینو د هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او دغه انزوا څخه وګرځي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شننکی از رخش حافظي و چې د بریکس د اقتصادي ټولنې د څرنګوالي او د دې ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لیوالتیا په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو قدر منوریدون کوشش به ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یوې نړیواله مسلې ته ورزو. د ترکیه د وسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د درې اتیا کلونو په عمر په حق ورسید. ګولن چې یو مهال د ښاغلي اردوغان متحد و په 2014 کال کې د هغه پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له 2 لسیزو راهیسې په متحدو ایالتونو کې اوسېده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځښ سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 83 کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وی او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیې حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له 3000 څخه زیات دولتي کارکونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لري شول. د ترکیې حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهوره شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپل لار له لاسه ورکړی او تعلیم او روزنې تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا یې په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټوله نړۍ کې تعلیمي مؤسسې پرانیستلې. فتح الله ګولن د ترکیې دننه او له هغه د باندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و، خو د خپل ژوند روسي اتکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و. هغه د رجب طیب اردوغان له لومړنیو ملاتړ کوونکو او متحدانو څخه و چې د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو په لاره کې د عدالت او پراختیا ګوند په جوړولو کې مرسته وکړه، خو وروسته یې له اردوغان سره اړیکې سختي خرابې شوې. فتح الله ګولن د داسې معتدل اسلام د خپرولو له امله مشهور و چې پکې پر انسان دوستۍ تمرکز کېده. د خدمت غورځنګ پلویانو په دولتي ادارو، قضایي نظام او پوځ کې نفوذ کړی و. خو د ترکیې حکومت د 2014 کال په مې میاشت کې خدمت غورځنګ په رسمي ډول د یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ. فتح الله ګولن د کودتا په طراحي کې د لاس لرلو تورونه رد کړي و او اردوغان یې په دې تورن کړی و چې د زیات واک او کنټرول لپاره هڅه کوي. د باراک اوباما او ډونالډ ترامپ د حکومتونو په دوره کې امریکا د ترکیې هغه غوښتنه چې ګولن ورته وسپاري تر څو په خپل هیواد کې محاکمه کړي په عمل کې رد کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ازادي راډيو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډيو د مخام شپګو د سهار تر شپګو پورې په منځنۍ څپه 12 شپګنوي خبرونه کوي. د سهار ل شپګو بیا د مخام تر شپګو بجو پورې د ازادي راډيو خبرونه تاسو په 19 یوشت او 15 متره لاندو څپو اوریدلای شي. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د کابل په ګډون د هیواد په لسو ولایتونو کې له 2,500 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له دې ډلې څه د پاسه 28,000 مستحق دي، خو پاتې نور کسان یا مسلکي سوالګر دي او یا یتیمان او په نشو روږ دي کسان دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان وایي په دو کلونو کې په دې شمیر د سوالګرو راټولول په افغانستان کې په پراخه کچه د بېوزلۍ او بیکاری زیاتېدل ښیي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د څه د پاسه 2,500 سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی، او شمیر کابل ښاریان وایي نه یوازې په دې ښار کې سوالګر کم شوي نه دي، بلکې لا زیات شوي هم دي. دوی وایي د بېوزلۍ او بیکاری له امله د سوالګرو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د محب الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل،
ورځ په ورځ چې ګورو زیاتېږي نورم، او د دې علت هم دغه بېکاري ده، ځکه چې ټول خلک ځان سره فامیل لري او خلک یې په غاره دي، خلک ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه وي ټول نه غسې راوځي د باندې، وارې خواته چې ګوري سوالګر ډیریږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی محمد افضل بیا غوښتنه کوي چې د سوالګرو د راټولولو پر ځای د حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
زموږ غوښتنه له حکومت دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بلخصوص همدغه سوالګرو ته. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره سي، نو دوی فکر نه کوم چې بیا سوالګري ته مخه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د اکتوبر 6 د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې په کابل او نه نورو ولایتونو، ننګرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، هرات، فاریاب، سمنګان او نیمروز کې 2,500 193 سوالګر راټول کړي. په بیان کې پلازمینه کابل هغه ولایت یاد شوی چې تر نورو ډیر 85,301 سوالګر ورنه راټول شوي دي. په بیان کې راغلي چې له دې ډلې څه د پاسه 22,000 مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدې دي. خو په بیان کې دانه دی راغلي چې لراټولو شوی سوالګرو سره څه شوي، مرسته ورسره کیږي کنه. خو مخکې بیا د طالبانو د حکومت پخوانی مرستیال ویان بلال کریمی ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې کیږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی وو چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال وایي په دومره شمېر سوالګرو موجودیت په افغانستان کې په پراخه کچه د فقر او بېوصلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
بېوزلي په افغانستان کې زیاته ده او خلک د مجبوریت له مخې یا له هېواده ووځي او یا مجبور دي چې ګدایي او سوال وکړي. دغه تعداد په زرګونه کسان دا نه مبالغه ده او نه درواغ دي، بلکې واقعیت ده. کله چې موږ د کابل په سړکونو کې پیاده روانو کې هر 15 قدمونه اخلو یو سوالګر مخې ته راځي، بیا 15 قدم وروسته بل سوالګر مخې ته راځي.
دی وايي واکمن نظام د سوالګرو د مخنیوي لپاره بیلابېلې برنامې طرح او پلي کړې تر څو خلکو ته د کار زمینه برابر او په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه د زرګونه سوالګرو د راټولېدو خبر ورکوي چې د بیلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ اوج ته رسیدلې. د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلو چې دا مهال شاوخوا 20 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر د اخیستو د محدودیتونو په دوام اوس په خوست ولایت کې هم خبریالان د سالارونکو د عکس او ویډیو له اخیستو منې شوې دي. دا تخار، کندهار او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیز لګیدلی دی. دا خبره په دې ولایتونو کې یو شمیر خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې ستاسو په غږیزو پیغامونو کې د خلکو نظریات خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په بامیان ولایت کې یو شمیر بزګر وایي چې سږکال د کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشتوالي له کبله اړ دي چې په ټیټه بیه یې وپلوري. د بامیان ولایت د کرنې د ریاست شمیرې ښیي چې سږکال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 240,000 متریک ټنو ډیر وو. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړې خونې هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
هم موارد ډیرې لږې سړې خونې شته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دي. که په جمهوري نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړې خونې نه لري. شته سړې خونې، هم لږې او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تېره اونۍ په دې ولایت کې له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بېلابېلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډېر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو له پیغامونو
شوانه په پزیدا د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغسیمه. دغه وازی مې مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به مغه عکس اخیستل او فلم اخیستل د بتول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یو شاګردی جریده جوړ کړی وړي رخلې جریده په غو کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چویلې چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرفت له طرفه بیا موږ ته انتقاد لاندې راځو. ناغه خسته جریده او غیر د شاګرد زحمت هغه ټول وای دی بند کغه نادیده ونیو، یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال. په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي، په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی وو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، څو دوی وکولی شي چې په غږیزه، انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو سه مخکې خبریاله او مربته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د مندولو امر کړی د کمرې باید بند سي. هغه ژوندۍ سار یا ژوندۍ جسمونه ښکار نو هغه باید بند سي. نور پر رسنیو په تلویزیونونو خو باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده، او نه د خبریالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره، په ټوله کې د رسنیو لپاره او تدامو خلکو لپاره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د شپې 9:30 شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 19 بحث لرو چې په دې بحث کې به بیا هم پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندیدو په اړه، د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اړه بحثونه شامل وي. خو دا شپه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامی برخه یې راکټي برید کړی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل په دې عملیاتو کې چې 10 دوام وکړ، طالبانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګیدلې دي، خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیان کې وویل چې په کونړ، ننګرهار، سمنګان، بامیان، بلخ، کندز، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې سبا د نسبتا شدید باران، برېښنا او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د بیان له مخې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه هم شوې ده. د سرو میاشتو او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له 5 کلونو کشر 2.5 لک ماشومان او نږدې 8.5 لک امیدوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغیز شاوخوا 10 لک ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 1.5 لک ډېر ماشومان او میندې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. اسرائیلو نن د لبنان په جنوب کې د هغو هوایي برید له کبله بخښنه وغوښته چې په نتیجه کې درې لبناني سرتیري ووژل شول. د اسرائیلو پوځ ویلي د لبنان د پوځ پر ضد جګړه نه کوي، خو عسکرو یې داسې انګیرله چې د ایران پلوي حزب الله ډلې د وسلوالو کوم موټر یې په نښه کړی دی. د اسرائیلو په برید کې د حزب الله د یوې اړوندې مالي ادارې له 10 ډېرې څانګې هم په نښه شوې دي. اسرائیلي چارواکي وایي چې په دې مالي اداره کې ډېرو عامو خلکو هم خپلې د سپما پیسې ساتلې. د البانیا مخکینی ولسمشر ایلر میتا د فساد د هغو تورونو له کبله نیول شوی دی چې د دې هیواد د فساد ضد ځانګړې څارنوالۍ لخوا پرې لګیدلی دي. د دې تورونو جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د میتا ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل د پخواني ولسمشر نیول یو غیر مسؤلانه اقدام دی. او د افغانستان د فوټبال ولس کلونو کشرې لوبډلې نن فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د دې بریا په پایله کې چې د آسیا د ولس کلونو لوبډلو د 2015 کال د جام لپاره د لومړنیو مسابقو په ترڅ کې ترلاسه شوه، افغانستان د بی د ګروپ سرته راغی. په دې ګروپ کې افغانستان له فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او مکاو سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د چهارشنبه په ورځ د لړم په دوهمه له مکاو سره وي. مکاو خپله لومړۍ لوبه فلیپین ته 0-0 بایللې وه. د افغان ولس کلنو دریمه لوبه به د جمعې په ورځ له کمبودیا او وروستۍ لوبه به د یکشنبه په ورځ له بنگلاديش سره وي.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 25 دقیقو د باس درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د طالبانو له لوري د بندیزونو او قیوداتو په دوام کې راپورونه وایي چې د دوی امر بالمعروف ادارې د عکس او تصویر د اخیستو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په وروستیو ورځو کې طالب چارواکو په ځینو ولایتونو کې رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو ویډیو یا عکس واخلي. دا بندیزونه وروسته له هغه عملی شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف په نوی قانون کې وویل شول چې د ژوندۍ سارو تصویر ناروا ده. ویل شوی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دولتي ادارو ته ویلي چې په رسنیو کې د ژبیو یا ژوندیو موجوداتو انزور او عکس خپور نکړي. د طالبانو امر بالمعروف د ویډیو، فلم او عکس پر ضد په بیلابیل ولایتونو کې کار پیل کړی او ویل کیږي چې دا کمپاین په تدریج عملی کوي تر دې چې تلویزیونونه هم منع کړي. په دې موضوع زموږ د دې بحث میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس او ژورنالیست عبدالغنی مدقق. وزین صاحب که راستو مستقیما موضوع ته، اسلام د تصویر او انزور په اړه څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما د معلوماتو تر حد په قرآن کریم کې د تصویر د حرمت او ممنوعیت په اړه هیڅ نس نه درغلی، او هغه علما چې د تصویر د حرمت په اړه دوی نظر لري چې تصویر ناجواز دی، ناجایز دی، د هغوی دلیل ځینې احادیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسمې ځینې حدیث روایت شوي دي، احادیث راغلي چې په هغوی کې تصویر مطلقاً پرته له تفصیلاتونه د هغوی منع راغلی. یا دا د مقصد نه دا و چې د تصویر د حرمت مستمسک او دلیل ځینې حدیث دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت شوي دي. دا یو. دومره خبره ده چې د دغه تصویرین د حدیث په تفسیر کې او په شرح کې علما او ترمنز مختلف نظریات موجود دي. ځینې علما چې هغه د پخوا په سیر هغه مطلقا تصویر چې هغه فوتوګرافي تصویر یا ویډیو تصویر ته ویډیو یې او کا رسم شوی تصویر یې هغه ټول منع کوي او حرام ګڼي. بل علما په دې رای دي چې که تصویر کې د ځکه چې حدیث کې همدغه سبب راغلی که د تصویر هدف او موخه دای چې هغه د عبادت دی، دغه تعظیم مثلا دی چې کله شرک ته منتج شي او عبادت ته منتج شي، یعنی خلک دغه دومره درناوی وکړي، احترام وکړي چې هغه بالکل د عبادت شي، مشابه شي، دغه دپاره دا حرام ده. او که تصویر د عبادت او تعظیم دپاره نه وي نو مطلق تصویر دا حرام نه دی. البته هغه تصویر چې بربند وي مثلا په یعنی په هغه کې جنسي احاط او اشارات کې یا بربند وي یا هغه طبعا هغه په هر صورت یا حرام دی او په هغه باندې ټول خلک متفق دي، ټول علما په هغه کې هیڅ غیر اخلاقي تصویرونه مسجن تصویرونه د هغوی په حرمت کې او په منه کې هیڅ اختلاف نشته د علماو ترمنځ. بل خبره دا د سروان سره په دې مسله کې چې هغه دا مخکې په غوا د حدیث راغلی هغه وخت کې فوتوګرافي تصویر نه و، د کامرې تصویر نه و، هلته د ویډیو خبره نه و، فوتوګرافي تصویر نه و. نو اوس دا فوتوګرافي تصویر تر منځ شوی دی. علماو دا نظر دی، اکثر علماو د راجې نظر دا دی چې دغه فوتوګرافي تصویر چې دی تصویرونه عکسونه چې دی دا هغه عکس نه دی چې حدیث کې دغه منه راغلی، بلکې دا د سیوري حفظ دی، یعنی هغه هماغه شخص دی، هماغه کس دی چې الله تعالی مخلوق دی، هغه انسان یو هر جو البته د تصویر منه چې راغلی هغه د زیرو، یعنی دی هغه سالرون کې پاک راغلی چې دا خبره منه هیڅ جو وایم کنه نور عادي تصویر خو مشکل نشته، یعنی سید سید د زوات الارواح منه او نزاع او مشکل په زوات الارواح تصویر نه کیږي. نو په زوات الارواح کې او د سالرون کې په مخلوقاتو په اکله علما دا وایي چې اوس چې د فوتوګرافي تصویر دی، د فوتوګرافي او د کامرې تصویر دا بلکل منه کې ناراضي، ځکه چې اصلا دا خو د هماغه کس یا هماغه حیوان یا انسان تصویر ده، عکس چې هغه ژوندی دی او دا د هغه.
ډاکټر صاحب، دا سوال شاید د ځینو خلکو په ذهن کې پیدا شي چې ولې د هغو تصویرونو هغه چې په لاس کښل کېدل د هغو مخالفت شوی دی په دین کې، دلیل یې څه دی؟
دلیل دا ده چې حدیث کې مداحات خلق الله راغلی کنه، یعنی د دې معنی چې یو کس راځي او د الله تعالی د خلقت سره دغه مماثلات او مشابهت رامنځته کوي، یعنی داسې یو کار کوي چې دغه د الله تعالی د خلقت سره مشابهت دی. که چېرته مداحات نه وي، مشابهت نه وي، اصلا دا نه ده. اصلي لامل د حدیث کې چې راځي دا ده چې یعنی دغه عبادت، دا تماثیل، دا بوتان او تصویرونه چې هغه دپاره د تعظیم دپاره وي، د عبادت دپاره وي، ځکه چې هغه بت پرستی کله چې رواج شو رامنځته شو هغه دغه سی وو چې خلک د خپل صالحین او نیکانو خلکو دغه تصویرونه رسمول او وروسته بیا هغه ته تعظیم کوله، بیا خبره هغه د خدای په توګه د معبود په توګه منله. نو د اصلا تصویر کې د تعظیم او د عبودیت او د عبادت خبره یې نو ممنوع ده. او همدې لپاره هغه علما چې وایي چې تصویر حرام نه دی، په هر صورت چې پکې بندوالی او نور محرمات پکې نه وي، اخلاقي مستجن تصویر نه وي، نو هغه کل شي عبادت پکې نه وي، عبودیت پکې نه وي، مراحت د خلق الله پکې نه وي، نو هغه مباح شي. د هغه همدغه دلیل د فوتوګرافي تصویر بالکل بیل دی. یعنی د هر می داد چې دغه چې اوس خلک هغه کوي دا فوتوګرافي تصویر، دا د کیمرې تصویر، دا د ویډیو تصویرونه، ویډیو فلم، هغه بالکل هغه کې نه راځي. یعنی دا دغه په حدیث کې ذمه کې نه راځي اصلا.
بله، ډیره مننه پروفیسر وزین. ښاغلی مدقیق هم وصل استودیو سره وصل دی، عبدالغنی مدقیق د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس دی او همداراز ژورنالیست دی. مدقیق صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا رسنۍ د تصویر د نخ پرولو په خاطر تر فشار لاندې دي؟
سلام سروان صاحب، تاسو ته، غلی وزین صاحب ته، د ازادي رادیو اوریدونکو ته. سروان صاحب، تر اوسه په رسمي توګه زه په د اسلامي امارت څخه کله په خپل منځ راغی، درې څلور میا پنځه میاشتې قبل کې وم، په غل پایله کله کله داسې ویل کېدل چې تلویزیون، یعنی شیخ حیبت الله یلی دی سی تلویزیون باید نشرات نه لري، په وخت کې مله کله کله ویل کېدل. نو اوس نه یو موضوع څه په دې ونه کې پر سنۍ کې خبرونه نشر شوی دي. ځینې ځکه په تخار ولایت کې د ما معلومات په لومړی د خپل کندهار والی ملا شیرین رسنۍ ته ویلي سی تلویزیونی کوم متوجه کانفرنس لومړی تقریبا دوه میاشتې مخکې او درې میاشتې نشرات په دغه وخت کې لوسی باید کمرې رانسی او پروګرام ثبت نه کی. بیا ورپسې په تخار ولایت کې د تخار والی امر کړی چې باید په دې اړه د یعنی رادیو کوم مشکل نشته، تلویزیونی خبرونه باید بندې سي. او درې ورځې مخکې د لوړ زده کړو وزارت کاغلی ندیمم په خوست کې کوم سفر سره درلوده، هلته هم تلویزیونی کمرو د تلویزیون ثبت لپاره اجازه نه ورکړې. نو کوم معلومات لرم په ملي راډیو تلویزیون کې هم لومړی خو ملي راډیو تلویزیون دا لومړی ځل لپاره به د داخلي جنگونو له وجې ملي تلویزیون سه تقریبا 1450 کال کې خپل نشرات پیل کړل. اته څلور کال کېږي سه ملي تلویزیون فعالیت درلود. نو دا لومړی ځل دوه ځلې نور هم د اسلامي امارت په پخوانی دورې کې ملي تلویزیون نشرات نه درلودل، او د داخلي جنگو په وخت کې نشرات لکت ځندیدلې او بیا هم نشرات وي. کوم معلومات زده لرم تقریبا د سه رسمي توګه رسمن اعلان سي نه دي سي، خو ورو معلوميږي سي په افغانستان کې د تلویزیونونو فعالیت به ورو بنديږي. په لومړي سر کې خو تفریح خبرونه وي، موسیقي خبرونه وي، دغه راز نورو نو اوس دغه ته معلومیږي. خو زما په نظر سه تر اوسه په رسمي توګه کوم اعلان هم نه ده سوی، خو ورو دغه شي ته معلومیږي چې باید نشرات باندې.
مدقیق صاحب، ولې ورو دا کار ولې په تدریج کوي؟ طالبان خو ظاهرا تر اوسه پورې چې کوم کارونه موږ وینو د خلکو رضایت او نارضایت ته ډېره توجه نه کوي، هر کار چې کوي بېله دې چې دلیل وړاندې کړي کوي عملي کوي.
څاروان صاحب، یو موضوع سه همیشه زه په دې فکر کې یم، خپله د اسلامي امارت په ماینس کې د مسولینو ترمنځ توافق د نظر نسته. یعنی خپله کوم شناخت زه د مسولینو سره اکثر سره لرم او یا مهمات کار کړی په دې طالبانو په اسلامي امارت په تیر دورې کې زه په ملي رادیو کې وم، هلته رادیو نشرات دولت تلویزیون دولت، خو دغه دورې طالبانو په وخت کې دغه امکانات خپله د رسنیو د انټرنیټ او د خپلو رسنیو دا راز د انستاګرام او ټلګرام او فیسبوک او واتس اپ د امکانات نه وو. اوس د ورورو یو د تاسو کوم تصمیم لکه د جونو د خوانځي په اړه د پانتونونو د تحصیل د مېرمنو لپاره د زده کړو یا د کار کولو د مېرمنو لپاره په دې کې کوم هغه احتیاط نشه کار اخلي، خپل په اسلامي امارت مسولین ترمنځ هم خپل همغږي نسته، په منځ کې یعنی ټول موافق نه دي. که تاسی او گره دی درس کلمخ که طالبان او دی وست دغا زوانان طالبان سی او گره دی طول مکمل عرورس لدغا خوال رسنه استفاده که تلیزون گوری دی ورزشی پروگرامون گوری تفریح پروگرامون گوری یو محدود دغا کم علما سی دی سی ویلکی که پی اسلامی مارد که دی گوتو پشمار پینزش پاگ یا او نفر سی ساقا کم تصمیم سی دسی افراتی او اغه تصمیم نیستی څنګه نور پاتکی کی د نور مسولین دوی له اسلامي نړۍ یو ودونو سره دوی په قطر کې اوسېدل دي رفت آمد لري دوی په مسکو کې کوم کنفرانسونه سیو مثلا ته یو خو جالب دا ده چې په افغانستان کې په میرمنو قیدات بیا اندازي زیات دي خو کله چې دوی چیرته ځي نور یو ودو ته هلته مرکه کوي هلته دوی له میرمنو سره په بحثونو کې ګډون کړی ده دوی په کنفرانسو کې یا د هغو نو د تدریج خبره دا ده چې خپل د فکر کوم چې ټول په دې نظر نه دي چې باید دا رسمي
باندې ډیر مننه مو دقیق صاحب. ډاکټر صاحب وزین په نورو اسلامي هیوادونو کې عالمان د اسلام پیژندونکو او متخصصان په دې برخه کې څه نظر لري؟ آیا لکه په خوا چې په بلابل نظرونه ول د تصویر او د ویډیو په اړه اوس هم د نورو هیوادونو د مسلمان و علماء و پمنس که اختلاف ده نظر شتاو کنه؟
گوری زا خلا دی نریوال و علماء و دی نریوال اتحادی دی اسلام پنره که اسلامی و اسلامی و دنو که ناچه پنره که دی غیر حکومتی علماء و تلتول نستر تجمو ده غاره که اغا محسیس و بنسط ایخودون که اغا مرحوم دکتر یوسف قرضاوی رحمت الله علیه و او پاره کې ګنچ مې علما دي مختلفو مذاهب علما دي شیانه نیولې تر سنی او شافعي او حنفي او د ټول د اهل سنت او شیعه نور پکې یعنی ټول اسلامي مذاهب پاره کې د عضویت لري غړیتوب لري او هغه ډېر معتبر علما دي تحقیق په لحاظ د علم په لحاظ نو دغه دا نظر ته او هغه نظر دا چې دغه فتوغان د رسیدي دغه فوتوګرافي تصویر مطلق او دغه ویډیو تصویر دغه قطعاً مطلقاً حرام نه دي یعنی هغه چې په تصویر کې بربنتوب نه یی مثلا یا نور د مستهجن غیر اخلاقی تصویرونه نه یی که غد خزی کده نه دی نور په تصویر کې د زوات الارواح په تصویر کې په عکس کې هیڅ مشکل په شرعي مشکل خلق پیدا کې علما نه ګوري البته کې نه شي زینه په د ګوتو په شمیر چې تا خلق په خو نظر خو غد یعنی دغه د اوسنۍ معاصر علما او نظر دا نه ده او په خوښه دا خبره راغلی په کې کله چې د عبودیت خبره نه هغه د تعظیم زورنتوب اکثر خصونه خبره نه ځینې ځینې رهبرانو او مشرانو هغه خصونه راکړي چې هغه تقدس سره شيږي او په تقدس په نظر ګوري ځکه چې اسلام کې شرک منه دی د الله تعالی نه پرته د الله تعالی سره شرک او د شریک راوړ په صفاتو کې په افعالو کې په هغه کې په عبادت کې دا حرام دی نو نور که دا خبر نه یی په تصویر کې هیڅ اوس خلک مشکل پدې کې هیڅ هغه مشکل نه ویني ولا په شرعي لحاظ باندې نو په اسلامي نړۍ کې د څومره معلومات دی او څومره چې ما په لټن کې تحقیق میکړي ولید په دې باندې هیڅ هغه نشته یعنی د تصویر په حرمت کې حتی هغه سلفي شیخان علما چې په سعودي کې ولکه شیخ مرحوم شیخ عبدالعزیز ابن باز مثلا او د شیخ ابن عثیمین چې هغه د سلفي علما غوړل مشران مثلا هغه یعنی هغه کوم د غوښتل د نظر د تصویر هغه نه دی یعنی هغه هغه د دیوبند مثلا دیوبندیان دی په دې کې هغه رشته نور شو بخاری هند کې نور کې دا اوس طالبان اوس کسان هغه بخوانی د سې کتابونو کې څنګه راغلي پرته د دې چې وقتونه د ګوري اسی حضرت وګوري یعنی د او د ماهیت ته وګوري چې د فوتوګرافي تصویر دا ویډیو هغه نه ده خو دیو د جواز خبره ده چې په جواز کې د معاصر علما او ترمنځ تقریبا اتفاق دی یو خبره بل خبره مې دا کوله چې دا تصویرونه دا اوس د مقصد په لحاظ باندې ډیر شي اند چې هغه کله شي کله یو تصویر یو فلم یو ویډیو یو کتاب کاروږي یعنی زه په دې کې نه وینم چې وخت یې خود دور کوي جماعت کې مثلا درس ورکوي پانتون کې مجلس شر کوي په سیمینار کې په کنفرانس کې یا مستند فلم مثلا یا غیر مستند فلم یعنی دغه د ټولنې واقعیتونو منعکس کوون کې هغه د یو علمي فلم نو دلته ته حرمت کوم ځګور نه راځي نه د پرې کې مداهد خلق الله ده نه پکې عبادت ده نو دا هغه سی یو خوشکه مقدسی ده چې متاسفانه ځینې کسانی کوي او دوی د پخوانی کتابونو په کې اوسېږي متاسفانه
ډېره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب همدغه موضوع چې ډاکټر صاحب وزینه مرته اشاره وکړه په اوسنۍ زمانه کې که تصویر نه وي د معلوماتو پر سوالو کې څه ستونزې پیښی شي؟
څرون څه یو موضوع سي زمخ کې لدین اول خو د ملي تلویزیون د نشراتو د بندیدو او زه فکر کوم سره دې سره به حکومت نور رسنۍ په افغانستان کې د اوس خصوصي رسنۍ فعالیت لري نو ورورو به دغه بندیږي. یعنی په افغانستان کې ټول رسنۍ یو منفي تاثیرات سما په ملي رادیو تلویزیون بیر وقار کړی د کارمندانو بسترنويشتي د موضوع د سي مخکلي تاسو له پختنه نه زراسم سي کارمندان بسترنويشتيم د دې باندې په اخر کې ول بس کوو کو تاثیرات اول زنه پیغام سره سب سي د اسلامي امارات د موډل وزین صاحب دي برخه کې په اسلامي مسائل کې ماشاالله خو پودا صدقه موډل نه د معلوم دا د پاکستان ته ورته ده د ایران ته د قطر ته نور اسلامي سعودي عربستان یا پله د اثر علما سي دي دغه موډل تر سره نه د معلوم سي کوم موډل په افغانستان کې دولت باید وي او د دې خراب تاثیرات په دې دي سي د وخت زمان سره کېدای سي مثلا یو شای په سل کال مخ کې ضرورت بنو یا امکانات بنو اوس له دې سره پرمختګ کو په دې کې لوکس موټر کې ګرځیدام ده د دې کې لوکس تجملي شیان هم دي له دې سره کوم تغیرات سره غلي دي مثلا تیارې نه موږ استفاده کو په لوکس تیارو نه وای ټول شان استفاده ونه سي د ټولنې اړتیا ک تنا اړخ مثلا د افغانستان اوسنۍ نظام دوی له دې نه ک تبلیغات خپل د کارونو د توباره کې کوایسي تبلیغات کوایسي اسلامي خبرونه دي دغه راز اسلامی پروګرامونه سي په روزي په میاس کې دي د نور هیوادو سره د دوی سفرونه دي دوی پرمختګونه دي نو تابند دوی خپل اسلامی وسنۍ نظام هم د تبلیغات ته ضرورت لري او لیدونکو اوس وخت کې زه بیا له دې سره فکر نه کوم چې دا به درسته ده کنه یو ملي تلویزیون بنديږي نور رسنۍ له دې سره خو نور خپل یوټیوب چینلونه دي فکر کوم خایب په دغه وبم بندیز لګول کیږي د سره نور تبلیغات سي نور لاري دي نو نه پیغام صدا به ټول بنديږي او منفي تاثیرات په ټولنه اوس خو ډیجیټل اثر ده له دې سره د پرمختګ ده یعنی خلک هم ضرورت لري هم خلک له نور راو کېدای سي ساتلایت باندې خو دوی زور نه رسیږي ساتلایت لاره نه افغانستان خلک وکړو کې له تلویزیون استفاده کوي منفي تاثیرات ډیر دي سره سره
بله کله چې دوی بندیزونه لګوي خلک به د پردیو تلویزیونونه ګوري داخلي بند کې یعنی نتیجه به دا شي
دا به هم سي د باندې به فعالیت کېدای سي نور رسنۍ تلویزیونونه له دې سره نور په اروپا امریکا کاناډا نور وادو کې لکه اوسم سيسته د سر نور تلویزیونونه جوړیږي نور پروګرامونه به جوړیږي او
بالکل سټلایت لاره به خلک استفاده کوي او وسټری وړې وسیلې جوړې شوې دي چې یو څوک کولای شي دوی به ممکن انټرنیټ هم بند کړي لکه داسې وړې وسیلې جوړې شوې دي چې په هر ځای کې کارول شي او یو څوک مونډل هم نشي دا کار په ایران کې موشو چې دوی هڅه وکړه چې د انټرنیټ مخونی شي پر حال مخې تر دې چې په دې اړه نور خبرې کو تاسې د کارمندانو خبرم وکړه په دې اړه په ځلونو طالبانو په دې بندیزونو سره ډېر خلک وزګار کړی دي نور خلک به هم شاید وزګار شي خو تر دې مخکې وزیر صاحب کدا کار طالبان وکی ستاسو په نظر څه تصویر به د اسلام په اړه نور نړۍ ته ورکړي؟
دا د اسلام د پرمختګ د ټکنالوژي او د نوي عصري وسایل د زیت یو دین معرفي کوي. البته دا خلک دا باور نه کوي طالبانو په هغه باندې دي چې د ځینې خلک د سګمانو کې ترې خلک پیږي چې طالبان نه شو د اسلام بل شي دی. یعنی څوک خپل طالبان هم د باندې دا باید ونه کوي چې موږ اسلام یو اسلام طالبان د مسلمانانو یو ډله ده او ډېر وړ وړ خلک دي ډلې دي چې د دوی کړهونه په اسلام باندې نه حسابېږي. سره د دې چې ځینې طالبان کله کوشش کوي چې هر شي خپل کړنې چې هغه ته د شریعت مخالف هم د اسلام لاندې ولیکي د اسلام په نوم ولیکي چې دا شریعت حکم ده ځکه چې د نجونو د مکتبونو د بندېدو خبره. اما خلک اوس په دې باندې پوهېږي خلک د دنیا پوهېږي چې دا د طالبانو دغه کړنې فیصلې چې دي دا یعنی د مسلمانانو موخف د نه د پدې مسایل کړه تصویر په مثال کې نو زه کوم نه کوم چې دومره دې تاثیر وکړي.
مدقیق صاحب تاسو په دې اړه خبري وکړي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر خلک به بیکار شي او مخکې چې په ځینو برخو کې دا رقم بیکار شوی دی بیا یې کار هم نه دی ورکړی معاشم نه دی ورکړی.
او زه اول هم د پښتنو تاسو وزین صاحب نو کړل ما مخکې یاد کړه چې د افغانستان موډل د نظام تر اوسه نه معلوم سموګه کوم هوا ته ورته کوم رقم اسلامي دولت اسلامي امارات یا کوم قسم نظام د سه هغه فعالیت کوي او د نور اسلامي نړۍ هوا دونه بم فکر کوم په دې اړه حیران پاتې سي دا سرق میو نظام د سی باز جیو کې مثلا کوم شانس موږ په ګټه دی لغونه استفاده کوو او التبیا مومانیت نسته لکه دا اوس دوی د ملګرو ملتو استاد مثلا میرمن د په دې سره نور دی نور د دبليو ایچ او یونیسف او د نور بهرنی هیوادونو یا تا ژورنالیستان میرمن افغانستان ته دي دوی برخورد یو رقم ده خو پاته کیږي له نور میرمن سره نو منفی تاثیرات بهرنی نړۍ هم خپل اسلامي هیوادونه به په دې اړه فکر نه کوم سه دوی به
تاسو چې دا خارجان چې راځي له سره بل ډول برخورد دی لیکن دا هم که چې ارتدي همدغه خاص ډلې چې د طالبانو په منځ کې ډیرو افراطي مسایلو تلمن وهي زور ورسي چې شاید هغه ته اجازه ورنه کی
خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افراطیت سي دي هغه به طالبانو په نظام کې یعنی زیات بنئي ځکه دا اوس عملا معلومیږي سو تر اوسه پر معلوم نه دي اطلاعات فرهنګ وزارت به یعنی تروسه نه کوم اعلامیه ورکړي په دې برخه کې اسان دي غوي مسؤلیت از ذکر کی او د غرس په ډیرو مسایلو کې دا اوس
ځینې وایي چې د دې په منځ کې سخت اختلاف ده په همدې موضوع باندې حتی زبی الله مجاهد یو وخت داسې خبره کړې و چې د دې رسنوي طرفدار دی د تصویري رسنوي طرفدار دی او د ځان په ګټه بولی دی خپل حکومت په ګټه بولی لیکن داسې معلومیږي چې د دې په منځ کې اختلاف دی دغه اختلاف له کبله هغه سختري زړل نه د توانیدل چې همدغه خپل غوښتنه په ټولو عملی کړي
دلیل هم دا و چې مایل سي خپل د خوانځي په اړه مثلا دا اوس اکثر وزیران دي دوی په دې برخه کې د کونځي د خلاصون ډیر موافق دي د شخصي معلوماتو لرم نو د دې د تاثیرات طبعا دوی لپاره موږ کیسې ویلې د تبلیغات لپاره ډیر ښه وسیله و او د اوسنی طالبان سي په اداراتو کې دي او دوی استفاده کوي دوی بل دې نظر سره دوی اکثر موافق نه یو یعنی په خفه وي
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان ل پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس عبدالغنی مدقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
mata jam dasola ban gaben rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata jam dasola ban gaben rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad rasani ni papani ni papa mama deva badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bali bali sare sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samusapar taw da hijran wahaliya mata jam dasola pon gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad kabal dako lokat dekhaya kabal dako
ټولو ټک دی خدای زما یادی دی دپخ ماشو کی پاهو زما یادی دی دپخ ماشو کی پاهو ماته ماته جان ماته ماته جان ماته ماته جام دس روز بوان گبن راک ماته شیدن راک عثمان گاور ماته شیدن راک عثمان